په دوهم نیمای کې به د 25 دقیقې په بحث کې صفی الله ستانکزی ستاسو کوربه وي. خلومړی لنډ خبرونه. په تورخم کې تیر شپه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې دواړه لوري د پایل پړه پر یو بل اچوي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اول پاکستانی لوري پایل کړه او د کمیسارۍ مخې ته یې ډزې وکړې چې په نتیجه کې درې کسان برسیرن ټپیان شول. د پاکستان د ملیشا ځواک یو چارواکي د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې په جګړه کې د دوی خواته د ملیشا ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوی دی. جاپان د خوړو لنړیوال پروګرام سره په افغانستان کې د لوګي او خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره 1 میلیون ډالر مرسته وکړه. دبليو اف پی نن په یو بیان کې د جاپان د مرستې چې مخه د بیړنۍ خوراکي مرستو چمتو کول، د خوارزواکۍ لمنځول او د خوندزیو د تغذیه د پروګرامونو پیاوړي کول دي هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبرداري ورکړی چې د افغانستان په ځینو برخو کې د خوړو ناامني خځې او ماشومان ګواښي. یونیسف پرون په یو تازه راپور کې وویل چې په 2015 کال کې به د افغانستان 14.8 میلیون وګړي چې د هیواد د نفوسو له 3 ډېره برخه جوړوي د خوړو له کمښت سره مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد جواد ظریف نن د مرستیال ولسمشر په توګه له خپلې دندې استعفا اعلان کړه. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا راپور ورکوي چې د ظریف استعفا ولسمشر مسعود پزشکیان ته رسیدلې، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. ښاغلي ظریف نن پر خپل ایکس باندې ولیکل چې د خپل 30 کلن ماموریت تر ټولو سخت او ترخه شرایط تیروي. دی وایي چې د او کورنۍ ته خورا سخت سپکاوی او ګواښونه شوي دي. او جاپاني چارواکي وایي چې له 2000 زیات اور وژونکي هڅه کوي فوناتو خرته نږدې د دې هیواد د ځنګلونو تر ټولو لوی اور مړ کړي. چارواکو نن وویل شاوخوا 15,000 اوسیدونکو ته له خپلو کورونو د وتلو خبرداری ورکړل شوی دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي رادیو او نیوز بحث 25 دقیقو ته خره خلاص توایم. د تورخم د بندیدو په دوام د کرکیچ د هواری پر ځای یو وار بیا د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتی شوی. دغه نښتو دواړو خواو ته مرګجوب له هم اړولی او ورسره د هغو ایثارو زرګونو کسانو، ناروغانو، ناروغ لرونکو، تجارانو او د لویو ګاډو چلوونکو ستونزې دوه برابر کړي دي چې له شاوخوا لس ورځو راهیسې په تورخم کې ایثار دي. د فبروري له 1 د هر ډول تګ راتګ لپاره تورخم تړل شوی او د بیا پرانیستلو لپاره څو واره خبرو نتیجه نه ده ورکړې. وروستی وار طالبان د خبرو لپاره یک شنبه له پاکستاني چارواکو سره ناستو چې د راپورونو له مخې دا خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. همدا و چې د شپې د دواړو خواوو عسکرو یو بل ته د ټوپک خولې ونیولې او نښتې سره وکړې. دا چې د دې لارې بندېدل څومره د دواړو هیوادونو نازک اړیکې لاپسې کړکیچنې کړي او تر ټولو مهمه چې عامو خلکو ته څومره زیان رسولی، په دې 25 دقیقو بحث کې پرې خبرې کوو. مخکې له دې چې خپلو میلمنو ته ورشو، په د تورخم د بندېدو او همدارنګه د وروستیو نښتو په اړه باندې به د یو راپور په چوکاټ کې وروستي جزئیات سره واورو.
له ازادي راډیو سره په شریکو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې یک شنبه د شپې ناوخته تورخم د سختې جګړې شاهد دی. د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کېږي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې وویل چې دا وسلواله نښته تیر شپه شاوخوا 12:30 بجې هغه مهال پیل شو چې پاکستاني لوري د افغانستان پر خوا ډزې وکړې. نوموړي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخ پرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 12:30 بجې د شپې چې پاکستاني لوري د خوا سره ټکان وسول، همس نو درنې وسلې او سپکې وسلې کاریش تر دا اوسه پورې چې زه ستاسو سره خبره کوم میدا یو نیم ټک کېږي. به
د تورخم خرګوټي یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، د دوشنبه په ورځ 12:30 بجې ازادي راډیو ته دغه نښتې په اړه وویل
نو مرګ ژوبلې پته خو اوس مونږ ته نه لګېږي، ځکه چې مونږ خورونو کې پورې مونږ نشو ورپورې وتی بازار او اوس یو لس دقیقې وشو چې فعلي ودرېده، الله دې خیر کړه. دستي سات خو آرامي شوه، خو خاموشه خاموشي دې څوک هم نه ښکاري.
د که څه هم په نښته کې د طالبانو لوري ته د اوختې مرګ ژوبلې په اړه څونه ویل، خو په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نښتې له امله افغانستان اړخ ته درې کسان ژوبل شوي او یو بل وژل شوی. دغه راز د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي هم د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د اف سي ځواک درې سرتیری او یو عام کس ټپیان شوی دی. دغه چارواکي تور پورې کړی چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوی او تورخم کې د دوی ایوب چک پوسټ په نښه کړی دی. د لنډی کوتل روختون یو شمېر ډاکټرانو ویلي چې دغه جګړې پر مهال له تورخمه د یو ځایي موټر چلوونکي مړی هم وروړل شوی چې ګمان کېږي د زړه د حملې له امله مړ شوی وي. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا نښته داسې مهال رامنځته شوې ده چې د 13 فبروري د 28مې نیټې راهیسې د تورخم دروازه تړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو پرون یک شنبه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې ویلي چې د ننګرهار د مرستیال ولی عزیز الله مصطفی په مشرۍ یو پلاوی تورخم ته تللې او د دروازې د خلاصون په هدف پاکستاني لوري سره خبرې کړې. په دې اړه مخکې له دې د ننګرهار د رسنیو له مرکزه په خبر شوي بیان کې راغلي وو چې د دواړو لورو د ناروغانو د تګ راتګ د زیاتوالي، سوداګریزو مالونو د انتقال اسانتیاو او د تورخم دروازې د دوامدار خلاصون پر موضوعاتو تفصیلي بحث شوه. د راپورونو له مخې د تورخم لارې د بندښت له امله په 13 ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې. دغه راز زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمېر سوداګرو مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د سبزیو او میوو په ګډون ډېر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوي وي پر لار د ځنډېدو له امله زیان لیدلې. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونې مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې د دغه لارې د بندښت له امله د ورځې په منځني ډول سوداګرو ته $1,000,000 زیان اوړي.
پنځه ویشت دقو بحث ته مو بیا هم ښه راغلاست. را سره میلمانه دي د پاک افغان ګډې تجارتي خونې رئیس ښاغلی شاهد حسین او همدارنګه د ازادي اروپا راډیو د مشال څانګې خبریال او ایډیټر ښاغلی احمد شاه اعظمي، دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی شاهد حسین، مننه چې وخت مو راکړه. په اول سر کې غواړم د تاسو نظر واخلم، هلته چې تاسو په سیمه کې یاستئ د تورخم د بندېدو په ارتباط باندې خپل نظر راته ووایئ.
مننه ستانکزی صاحب، خوشحاله اوسئ. زه به څه نظر ووایم دا تاسو د دې خبرونو په وړاندیز کې تاسو ټوله مجموعه وړاندې کړه. 28 فبروري نه راسې تورخم بند شوی دی او مونږ چې ګورو د تاجر په توګه نو هیلت یې هم نه دی معلوم چې هیلتونه هیڅ دي. او بهرحال ستونزې چې کوم دی ډېرې زیاتې رامخته کې، ورځې ډېرې زیاتې وشوې. پرون یو امیدواري رامخته شوې وه چې نن به خلاص شي، خو د هغې نه رئیس ته څنګه چې دی ستاسو په دې پروګرام کې هم ویلې چې بېګا د شپې راسې په نامعلومو وجوهاتو باندې دواړه مافیز داسې یو ډزې کېږي چې د غټو وسلو د وړو وسلو، نو ضرور هغې ډېر لوی تشویش رامخته کړی دی. کومه امیدواري چې و پرون د اتو ورځو بعد تکلیفونه خلکو مو زغمل، تاجرانو مو زغمل، پورې غاړه دې غاړه مریضانو ته چې کوم تکلیف ته ډېر خلک داسې په پېښور کې پراته دي چې هغه خپل ناروغۍ په حالت راغلی وو، ضرورتونه پوره شوي دي، بیرته خپل هیواد ته نشي تللی، ماسک پکې روجه رانه. ډېر داسې پاکستانی تاجران او ډېر داسې کارمردان کارمن چې هغه تللي وو جلال آباد یا مخ کابل ته، او په دې خواهش وو چې یاره یا یو ورځ یا دوه ورځې یا درې ورځې د خپل روزمره کارونو د هسې لټې دپاره هغه هم بند پاتې شوي دي. تر اوسه پورې د هغوی فامیلونه په تشویش دي. اوس چې دا کم پیخه دا بیگا شپې راسې شروع ده، نو دا هم په سمجھ کې نه راځي. او یو طرف ته نه پورې غاړه داسې ذمہوار مسئول د افغانستان د خوانه، نه د پاکستان د خوانه، د حکومت د خوانه، یا خارجه وزارت یا حکومتي وایان پاکستانی یا افغانی چې راشي او د ولس ته هیلت وښایي چې خیر خبره څه ده، مشکل څه دی، ولې په دې خلکو باندې سخته تیریږي، ولې د تورخم په خارګوټي سخته ده، ولې په لواړګي باندې سخته ده، ولې د دې مریضانو سه ګناه ده، د دې بیچاره خلکو سه ګناه ده. نو داسې ده چې زه نه پوهېږم، ډېر د افسوس مقام دی چې هیڅوک داسې مخې ته هم نه راځي. په کار ده چې اسلام آباد نه ویان کینی ولس خبر کی. د خیبر پختونخوا حکومت خو ځان موږ نه په دې اخلاص کی چې دا تر مرکز پورې اړه لري. د افغانستان د خوانه هم داسې څه مثبت خبر نه دی راغلی. دا غزي ویان څه شو، دا غزي زموږ خلک څه شو، چې هغه صحیح لټ قیدی ولسته بسوي د دوی سم مسولیتونه مشته ده ک نشته د روجې د میاشته وګوره دغه تشويش ته وګوره دوا پر لار کې ځند د دوا نه رسیږي سبزیان نه رسیږي میوه نه رسیږي تجارت خو ځه سړی به وای چې نشته لګ به وخرم کما به وخرم نه به
یعنی پټوله کې د مایوسی یو فضا د مایوسی او خواشینی او فضا خبره ده
وو دا چې کوم بیمار دی بیمار بس کوي
صحیح مننه کوم خغلې شاید حسین بابا هم د خصوصن د تجارت او د اوختو ځانو په ارتباط له تاسو سره وغه یګو وس به ورشو احمد شاه اعظمی ته اعظمی د پاکستان چارواکي څه وی خغلې شاید حسین خو ویل چې داسې کره خبره دوی تم نه دا ورسېدلې چې دغه علت څه دی تاسو تعقیب کړی شي د پاکستان چارواکو څه ویلې په دې رابطه باندې او دغه څه چې په خوا کړی دی علتونه څه بلل کېده
مننه سنګزی صاحب لکه څنګه چې شاید حسین صاحب خبره وکړله د پاکستان مرکزی چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرکزی چارواکو په دې اړه خپل نظر شریک کړی دی البته په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو یا ملیشي دا تور پوری کړی دی چې د دې جګړې مهم علت بلکې د لارې د بندیدو مهم علت اول خو جګړه خورسته اوس و پښتمی محل خو دا ځل د دې مهم علت داو د دې په وینا چې د کرشیا غاړه یعنی د سفری نقطې سره نږدې د طالبانو پولیساتو ځواکونو نوی پوسټ او تاسیسات جوړول او پاکستان ورته ویل چې دا سفری نقطې ته ډیر زیات نږدې دي لهذا پر دې باندې کار بند کړل شي چې کله هغوی کار بند نکړ نو په خبرګون کې د پاکستان ځواکونو د تورخم پوله یا د غلار وټړله خو تر دې مخکې عین همدغه کارونه سوي دي چې کله پاکستان خپلې خواته تاسیسات جوړي یا څه پوسټې جوړي نو د غلار بند کړل شوی دا او کله ناکله جګړې هم رامنځته سوي دي خو دلته د تشويش خبره دا ده چې د لار نن یو لسم ورځ ده چې بند کړل شوی ده یعنی د فبروري پر 28مه د لار تړل شوی ده او د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت وزیر اعلی چې دی علي امین ګندپور هغه د طالبانو له کونسل جنرال حافظ محب الله شاکر سره پرونی د کتم کړی دی او تر خم لارې خلاصې دوه پاړم دوی باز سره کړی دی خدا لار د مرکزی حکومت پورې تړاو لري چې په کابل کې د طالبانو وزارت خارجه یا د بهرنیو چارو وزارت حالت خبري وکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره ځکه چې دا لار د ایالتونو په کچ باندې نسی هواریدل یعنی خلاصې دلای د طالبانو د حکومت د ننګرهار مرستيال والی عزیز الله مصطفی او د خاطر د پاکستان کمیسار یو کرنل هغه ورسره لیدل دي لیدل کاته دوی کړی دي یعنی د فبروري د 28مې سبیا تر اوسه پوری تر پرونه پوری دوی شاوخه 15 د لیدل کاته کړی دي خو څنګه نتیجې ته نه سره رسیدلی دوی چې کله هم خبري وکي دوی دا وایي چې موږ به یو وی غاړي خاص کس وایي چې موږ به دا پیغام خپل مرکز ته ورسو ابل وایي خپل مرکز ته به ورسو یعنی داسې مستقیم خبري چې کله د مرکزونو ترمنځ وسی نو بیا د دې لارې یو حل لار موندل کېدلای شي خدا رواني کسې دی روانه شخړه ده یعنی د دې یوازنی حل هم دا غدي چې د نړیوالو قوانینو سره سم باید دوی دا وټاکي چې د سفری نقطې په څومره فاصله کې یو هیواد یا بل هیواد دلته پوسټې یا تاسیسات نسی جوړولای ځکه چې قوانین جوړ دي خو پر هغه باندې عمل کول پکار دي نه به بیا وی غاړي ته څوک پوسټې یا تاسیسات جوړي نه به بل غاړي ته جوړي یعنی هغه د سفری نقطې په حدود کې بعد هغه حدود وټاکل شي نو بیا به دا ستونزه نه وي
صحیح مننه خاغله شاید حسین کدی تاسو خپل زیانونو تراور تم شو د افغانستان او د پاکستان د تجارانو په دغه شاوخوا یول سورزو کې څومره زیان لیدلای دی له هرې ورځې چې دغه ټرکونه په میوه او سبزیو باندې بار ولاړ دی الته او ډیر به وس خو شوي ام وی بله زما کتاس
مستاسو غغرازی
صحیح
دغه خبرو باندې مونږ ستړي شو چې مونږ سونه زیان لیدلې ده او دغه حسابونه مونږ ته نور حساب خراب کړی دي خبره به د دینه مخ کې وېسو چې ولی وشي دا د دوانو طرف ته څنګه چې د ازمي سه ورو وې چې صفر نقطې ته دغه مشکل وو د دې په وجه گیټ بند شو چې گیټ بند شو خو یو ورځ دی وشي دا مشکل ولی نه حل کیږي د دې په شا بیا ماته داسې ښکاریږي چې آیا څه داسې هغه پټ سیاستونه دي پاتې شو د نقصاناتو خبرې او د ورځو خبرې په هغې به مونږ څه وکړو؟ نقصان یې تا ته مکاري ما ته مکاري غونډو لس په تکلیف دی، پورې غاړه او دی غاړه پېښور او جلال آباد په تکلیف دی. نو نقصان اکړم نه روجه د ستانکزی صاحب دونه پې سر نه شو کولی. نقصان نقصان دی، معلومه ده چې لارې بندې شي، سرحدات بند شي، نو د هغې تر ډېر لرې پورې اوس د پاکستان د منځنۍ آسیا چې کم اموال دي هغه ولاړ دي، هغه موټروانان ولاړ دي، هغه تاجران لاس په لاس ناست دي. داسې د منځنۍ آسیا نه چې پاکستان ته کم اموال بار شوي دي هغه د سورخم د پورې غاړه ولاړ دي. د کابل جلال آباد بسته د دوه مملکتونو تجارت ولاړ دی. نو د دې نقصان ازاله به تاسو څوک درکړي؟ هسې پټکو که مونږ ورته سترګې تورو څه ګټه به وکړي؟ بسته د دوه مملکت تجارت ولاړ دی، په هغې کې د جوالي کار خراب دی، د موټروان کار خراب دی، د تجار کار خراب دی، د صنعت کار خراب دی. نو ستانکزی صاحب روجه ده، امید ده چې په نیمه به تاسو هم پوهېږئ، خلک به هم پوهېږي.
صحیح پوهېږم چې وضعیت
چې د خپلې خبرې خپلو خبرو کې مونږ خپل ځان ته په خپله جاړو، مونږ چاته نه.
بله پوهیږم چې وضعیت ښه نه دی او د درک وړ دی ستاسو خبره. دا که راته ووایي چې تاسو په خپله وس باندې څه کړي دي د افغان پاک د ګډې تجارتي خونې چې هلته مو له حد اقل کې پی کې یا خیبر پښتونخوا چارواکو سره خبرې کړي وي چې د هغوی له طریقه مرکزي ادارو سره دغه مسله شریکه شي، چې دا څه ستونزه مو چې یاده کړه چې ولې باید عام خلک زیانمن شي، په دې ارتباط مو څه کړی دی په دغو شاوخوا لسو یولس ورځو کې؟
خپل ستانکزی صاحب د دې خپلو خبرو په اول نقطه کې ما وویلې چې یو سړی مسؤلیت واخلي نو زه به ورته لاړ شم. افغان تجار به اخوا هسې وکړي، ګډه خونه به دې خوا وسې وکړي، موږ ته خو لا څوک مخامخ شوي هم نه دي چې موږ ته ستونزه وښيي. یوازې په تورخم کې په سرحداتو باندې آغا غاڑی نا دا ننگرهار ناستا زیرالو دا تورخم کمی ساری وا، دا دی غاڑی نا چه کم کرنل دی دا ملیشه یا دا فوج وکاس نمیگی آغوی لارو سنگ جوڑان دی رو روی دوانو خپلو کیو بیلی یو بیلی چه زبا لارشم خپل مشران با خبر کم و بلوی زبا خپل مشران خبر کم. خبری لو بی ٹوکی دی خبری پا دی تم پویگی زم پی پویگم و پوری غاڑ سرحد ناخوان پی اوکنی خبرې چې کیږي باید ذمہ دار خلک راشي، وایان دې راشي، اسلام آباد او کابل دې په خبرې وکړي کنه. آسې دې خلکو له سترګو کې چې کم دې خبرې اچول دي، ډزې کیږي د چا نقص دی، بارود ورېږي د چا نقص دی، غرض یې څه دی، مقصد یې څه دی، دا خلک یې رہی. داسې خبره نشته دی. ما ته دا ټوله یو لوبه ټوکه ښکارېږي. اقتصاد زمونږ د منځه وړل کیږي، تکلیف را کړول کیږي، د پوری نه پورې غاړه دی غاړه دونه دی، دوی احساس وکړي چې دا کم مسؤلین دي او کم مسؤلیت نشي اغستې بیا د کور کې کینی چوکۍ نه پوشي.
بله د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه باندې خو ټول خبر دی چې وضعیت ډیر ښه نه دی او د پاکستان اقتصاد هم متزلزله دی، نازکه دی وضعیت او ډیر پوروړی دی. په دغسې حالاتو کې د تاسو په نظر چې تجارت او کاروبار کوي، د دغه مهمې لارې بندیدل څومره تاوان کوي او په اوږد مهال کې به څه عواقب ولري؟
نقصان او تاوان په دې معنی مونږ د حساب د مشین سره راغلو، په دې خو نن کوچنی ماشوم هم پوهېږي او مونږ ولې خپل تاوان کوو؟ اختیارمند څوک دی چې مونږ ته دغه تاوان نه مباسي؟ معلومه خبره ده د دواړو مملکتونو تاوان دی، د دواړو ولسونو تاوان دی، د تجارت تاوان دی. دغلته نه اوس اموال چې کم دي، دغه موټروانان بیچارهګان ځي په غلام خان باندې دی، یو موټروان ته وروسته روغه کورنۍ ناسته ده. نن لس ورځې وشوي چې هغه موټر په تورخم کې دی غاړه نه ختی دی، لس ورځې وشوي چې تورخم کې موټر پورې غاړه نه ختی دی. دې کې واړه تاجران دي چې کوم تاجرانو دغه اموال بار کړي دي، هغه تاجران دې ته د هغې کورنۍ په تمه دي چې زموږ بابا به مال وړي، هغه به خفروشات کیږي، بیا به زموږ ضرورتونه او خواهشات پوره کیږي. نو ستانکزی صاحب کم غم به جاړو، وخت مازیګری دی او زما به خواهشي تاسو عظیمي صاحب سره مخکې خبره وکړئ، دلته منځونه مو شو او ستونزه ده تر څو پورې چې موږ خپلې خپل کې مونږ ناستر نه کړي په خپل کې خپل حل نه روخ کړي د دې حکومتونو نه نشي پوره کېدلی.
سید مننه کوم خغلی
څنګه ساتو دوه غاړه ته خپل پښتنه هم نشو کولای چې آیا ولې
بله
نه د افغانستان او تاک کوي شي نه د تجارت خونه کوي شي نه د غلط سو کوي شي لو به ټوکی دی را سره کیږي او داسې
صحیح مننه کوم شاهد حسین سلامت او سی فکر کوم خغلی شاهد حسین ټلیفونم بند شو او داسې ښکارېده چې هلته وضعیت ښه نه دی. د تورخم د لارې د بندېدو په سبب باندې افغان او پاک تجارانو ته ډېر زیات تاوانونه رسېدلي دي. په هر صورت خغلی اعظمي له تاسو به مپوښتو، خغلی شاهد حسین خو لاړ او دوی ډېر خپه په دغه اوسني وضعیت باندې، په ټوله کې له خلکو سره چې تاسو خبرې کړي دي د هغوی نظر څه دی؟ ډرایوران وای په دې رابطه باندې او هغه د ورځنیو نقصاناتو پر ارتباط باندې دوی خپل څه وای؟
او مننه څنګه چې تاسو څنګه چې شاهد حسین صاحب خبره وکړه چې ښکاره خبره ده په دې باندې ټول خفه دي، یعنی د یو لوی تجار څخه نیولې بیا تر یو کوچنی کراچیوال پوری د هر یو په دې باندې خفه دي، ځکه چې هر یو اغیزمن شوی دی. دولتونه که هغه په افغانستان کې د کابل حکومت دی یا که په پاکستان کې د اسلام آباد چارواکي دي، هغوی دغه د لارې بندېدو زیان ګاللی سي، اما یو عام کس یو عام تجار د دې زیان د ګاللو وس نه لري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت یو وخت دو طرفه تجارت شپږ میلیارد ډالر وو د جمهوریت په وخت کې، کله په افغانستان کې جمهوری حکومت وو، خو د طالبانو د حکومت پر اطلو سره دغه تر نیمایي زیات راټیټ شوی دی. نو کله چې وس لارې بندې سي نو دا بالکل د پټه په درېدلې دي، لکه اوس دغه د روان څوار لسو دریم المریض کال روان دی، په دغه تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري څه باندې دوه نیم میلیارد ډالر ته رسیدلې ده، او په دې کې د افغانستان اړخته یعنی د افغانستان صادرات څه باندې شپږ نیم میلیونه ډالر دي، او د واردات بیا شاوخوا یو نیم میلیارد ډالر تر سره شوی دي. او په دغه موده کې د پاکستان د خواسم ډیر توکي حالت تللی دي او د دې خواسم راغلي دي. اوس د پاکستان حساب که وکړو چې افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکاره واردوي، پیاز همدغه پنبه ده یا بانجان دی، رومیان دی، انار دی، دغه صادروي، او د پاکستان د خاص بیا افغانستان ته ورجی دی، درمل دی، سیمنٹ دی، بوره ده، رختي او دغه تازه میوه افغانستان ته واردوي. نو په دې کې د زرګونو کسانو کاروبار ژوند او روزګار سره تړلې دی. دغه تیرو لسو ورځو کې چې نن یو لسم ورځ دغه لار چې تړل شوی ده، نو په خیبر کې د خیبر د سوداګری د خونی مشر یوسف افریدی په وینا چې څه باندې لس میلیونه ډالر زیان اوښتی دی د دې، او دواړو طرف ته هر ورځ شاوخوا اته سوه سبیا تر زر پورې په مالونو بار لاري زی او راځي. په چې کله دغه لار بند شوی ده، اوس دواړو طرفو ته شاوخوا پنځه زره لاري ولاړې دي په دوو تازه میوو او په سابو یا ترکاریو بار. نو په دې کې ځینې لاري په دې توانېدلې دي شاوخوا سل یا یو نیم سل لاري چې هغه بیرته شاته ولاړې سي افغانستان خواته یا خواته ولاړې سي، خو ځینې په منځ کې ولاړې دي او مالونه هم خراب شوي دي. نو بل دلته دومره اغه رستورانونه یا هوټلونه نشته په دغه لار کې، خلک دغه دلاري موټروانان یا دغه کلینران هغوی د خوراکي توکو له نشټوالي سره مخامخ دي. هغوی وایي چې موږ د چټلو وبیا د داسو بم نه لرو، ځکه چې ولسمه ورځ د بیلته بند پات دي، نه مختت للی سي نه شاته للی سي، نو هغه دغه مشکلات سره مخامخ دي. او بل فلو عامولس کراسو، نو عامولس یو خدایوي کاروبار او ژوند اغیزمن سو، او بلخه دغه دوړ خوته چې د خلک دی راځي په ځنګړې توګه د افغانستان څخه چې ناروغان راځي خیبر پښتونخوا ته هلته درملنې لپاره، نو ناروغان کې دلته پاتې شوی دی د خیبر پښتونخوا غاړي ته، هغه خپل هیواتل ته نشي اوشتلای، او که د هغه ځای راغلي دی دلته بند پاتې دي، هغه ناروغان سره دي او پر دې باندې هغه خرچونه کیږي، خو ژوند داسې خدمت کوي چې خو ناروغان په غاړه کې دي او بل خوا پیسې په جیب کې نه لري، هغه ورخلاص شوی دی. نو د دې اغیز پر عام ولس باندې لکه ما چې څنګه مخکې وویل چې یو عام ولس هم اغیزمن شوی دی، دواړو غاړو خلک تجار هم اغیزمن شوی دی او یو کراچیوان هم اغیزمن شوی دی، نو ټول زیات اغیزمن دي. خو هغه سیاسي کیسه دا ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت یو تر ټولو مهمه لار ده تورخم. یعنی غلام خان باندې کتم تجارت کیږي خو د حجم ډیر کم دی، پر خرلاتو لار باندې تجارت کیږي حجم ډیر کم دی، یا ډنډ پټان باندې کیږي حجم کم دی، همداسې د باجنی پر لار کیږي یا د چمن او بلدک
ته باندې پاکستان لاساسي لارو به لاساسي مارکیټو به غلارې ډیر لري. مثلا یو نقشه راوتی وکړه د تورخم بدیل لار وین وغان، لکه څنګه چې تاسو یاد کړ دا څو نور لارو باندې وغه ډیر زیات تقریبا څو چند د لار وګدیدل او ورپسې تجاران او خلک له ستونزو سره مخ کېدل.
لار هم ډیر ځو بل محدودیتونه هم دومره ډیر دي. په دا تیر شاوخوا درو کلونو کې د پاکستان حکومت د افغانستان پر مالونو باندې یا پر تجارت باندې تعرفې زیات کړلې او بلې محدودیتونه باندې ولګول. یعنی له همدې کبله دغه تجارت له 6 میلیارد ډالر څخه شاوخوا 2 میلیارد ډالر ته راغلی دی. نو چې کله لاره بند شي همدغه هم په ټاپه باندې ودرېږي. نو دولتونه خو اغېزمن کیږي، خو هغه مخکې ویل چې هغه د دې یو ډول توان لري، ځکه چې هغوی تعرفې ترلاسه کوي، محصول ترلاسه کوي یا مالیات ترلاسه کوي. البته دغه مالونه چې د چا دي یا چې څوک مستقیم د دې سره سروکار لري هغه تر ټولو زیات اغېزمن کیږي.
یو خبره بل هم ده چې دغه سیمې کې خو د پښتنو لویه جرګه مشوله او هغوی هم د دې لارې په بندېدو باندې ډیر زیات بحثونه وکړل او حکومت خبرداریان هم ورکړل. اوس د سیاسي فعالانو پښتنو فعالانو څه نظریات راوتی دي په دې رابطه باندې؟ هغوی څه وایي؟ ځکه چې دغه ډیر لوی تاوان د همدغې سیمو خلکو پښتنو ته رسېدلی دی دواړو خواوو کې تقریبا.
هغوی همیش پښتانه ملتپال سیاستوال یا هغه کسان چې هغه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي، هغوی مخکې هم او دا ځل هم په وار وار ژغ پورته کړی دی او هغوی دا مسأله سیاسي مسأله ګڼي. یعنی دا غلاري بندېدل دوی دا ګڼي چې دا د پاکستان د خوا د فشار د یو آلې په توګه کارول کیږي. چې کله دوی د افغانستان پر حکومت باندې یا د طالبان پر حکومت باندې یا په تیر وختونو کې د جمهوری حکومت باندې یو فشار واردوي، نو ښکاره خبره ده چې د دې خوا د پاکستان د خوا څخه صادرات ډیر دي او دا خوا څخه ناروغان راځي. یو ډول افغانستان یو ډول اړ دی و دې خوا ته چې پرتلای کې سره، نو دوی دغه د فشار دی وسیلې په توګه کاری. یعنی چې کله د دوو هیوادونو ترمنځ تجارت یا لار یو ول سره د پټا په تړلې وي، نو دا کده نړۍ یو نور دوه هیوادونه وای، نو دا به اوس هغه د خلکو بیم آسمان تر سر پورته کړی وای او لسونه یا حکومتونو به هم د دې په یو لاره چاره سنجولی وای. خو اوس نه کابل او نه اسلام آباد دغه موضوع دومره جدي اخیستی دی لکه څنګه چې پکار ده. یعنی پکار ده چې دواړه مرکزونه له یو بل سره مستقیم ارتباط ونیسي، تماس ونیسي او یو حل لاره ومندي، او دغه هر ورځ یا څو میاشتې وروسته چې دغه ستونزې یا دغه لانجې رامنځته کیږي چې هغه ته د یو حل لار وټاکي. خو دوی پر ولایتي کچ باندې یا د ولسوالۍ پر کچ باندې یا هغه ډیر چټپړي چارواکي له یو بل ته ولیږي د هغوی سره ملاقاتونه کوي. نو جرګې خو غوښتنې وکړلې، خو جرګه داسې ده چې په پاکستان کې کومې جرګې کیږي د هغوی جرګې دومره صلاحیت نه لري لکه په افغانستان کې چې به جرګې کېدلې. په افغانستان کې چې به کله جرګه وسو هغه به یو با صلاحیته جرګه و، بیا به حکومت و هغه د هغوی غوښتنو ته یا د هغوی پریکړو ته غاړه شوله. که هغه د اساسي قانون لپاره جرګه وسو، که هغه د امنیتي تړون لپاره د امریکا سره جرګه وسو، یا که هغه نور جرګې وسو، خو دلته جرګه یو لسی بڼه لري، نو هغه پر حکومت باندې دومره اغیز نه لري.
ډیره مننه کوم احمد شاه اعظمي. اوریدونکو 25 دقیقې بحث هم دلته پای ته رسیږي. له تاسو هم مننه.
ګران دلبر مجبوری دا خفکیږي نصیب کی غریبی دا خفکی دی گران دل بارا مجبوری دا خفکی دی زمان نصیب کی